کې د سحر لس بجې سویت اسي ازادي رادیو تاور یست. ازادي رادیو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوی ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. خبرونه کوو ولسمشر غنی یو اربیا له وسلولو طالبان وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو تکشینی. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیاوی دو ورځنی وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو تکشینی. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو ترڅنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنگ مشروط هیڅ څه د پاره جنگیږي، هیڅ چا په مقابل کې جنگیږي. د ملي وعدت حکومت لکه چې وعده کړې وه تاسو ته شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږئ، موږ سره وغږېږئ.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې لیاوی دو ورځنی وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل په تیرو دریو ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو اوستوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځني وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه هم دا راز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یوه وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یوه ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون وویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. د بلخ ولایت چارواکي وی په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلولې جګړې له کبله درې پولیس وژل سوي دي. په چاربولک کې د محلي پولیسو یو قومندان محمد امان نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو تر حملې وروسته د اختپې سیمې په مربوطات کې سوي ده. سرچینه وایي د نشتې پر مهال څلور پولیس د وسلولو طالبانو لخوا اسیر سوي هم دي. شغلي امان وایي د دې جګړې له کبله وسلولو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. په وروستیو نږدې دو میاشتو کې د بلخ په څو ولسوالیو لکه چاربولک، چمتال او شولګرې کې د ناامنیو پیښې کیږي. د بنګلادیش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اطلاع ورکړې چې د میانمار د روهینګیا 100,000 مسلمانانو له منلو وروسته نور کډوال نسی منلی. د بنګلادیش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون وویل زه خوښنه یم چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوم چې نور په هغه موقف کې نه یو چې د میانمار نور وګړي ومنو. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما پراخین یالت کې له کورونو د روهینګیا اقلیت شړل د عامه وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو ډیره برخه د افراطي وسلولو پر ضد د میانمار پراخین کې د برما د پاوز او د هغه د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره سوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیې راپورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلولو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکیانو ته زیان نه دی اړولی. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانه ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. دونالد ترامپ او کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه سول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوس مهال ځنډیدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون په دې غونډه کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په درېمه غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید او شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکي غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان های بین المللی در نشست کابل دعوت خواهند
شد. لدیر شوزیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړی دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه معلومه شوه بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو.
پس از او این موارد رو دست میگیریم.
که څه هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي او بسونه باید د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د درېمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي.
ومردل چې ټاکل سوی د کابل پروسې درېمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي چې د افغانستان د سولې پر هڅو پکې بحث کیږي. د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي کړي دي. وصل وصل او نور تفصیل.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوی او 15 تنو نومان کمیشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمیشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیکولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
کای موږ په 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خدای نوسته یو مخنیوي او کوچ ثبات هر یو کمشنر د مادي 15 نفر نه یو څوک کمشنر کیږي، هغه خدای نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې ثبات د ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا موږ دوی سره امضا کړی. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خدای نوسته کم خلاف کارونه کوي.
د مدني ټولنو استادو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 تنه وغوښتل شي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشیزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل شي په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېته د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکي کسانو ته وکاروي څو راتلونکي انتخاباتي چارې په ښه توګه سنبال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقوي او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي، دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل شي د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشري ماڼۍ ته پیژندل شوي دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته ویل
مونږ باندې د ریاست جمهوری نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګ د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګ د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به کومه الته لار پیدا کړه د کمیسون به واقعا د انتخاباتو کمیسون وي او د هیوادوالو رائے به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رائے به بی ځای نه ځای کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رائے پرته قدرت تلاره نه پیدا کی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخې انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو وتیا کسانو نوملړ ولسمشري ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشري له دغه شمیر 14 کسان د کمشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري.
د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارډونو له مصرف کوونکو د 10% مالی راټولولو سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. تفصیل له خان محمد سینه.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو 10% مالیه یې خده، دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابراتو وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $1.1 میلیون دی. قرارداد 15 میاشتو دپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعال کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شوو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 4 میلیارد افغانۍ عواید رسیدلي دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړي خو معیاري کمپنۍ ورته حاضره شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابرات وزارت نه دی توانی